او عملی کوي، ځکه هیڅوک هم نه وایي چې زما شړومبې چروي دي.
سلام علیکم دوستانو، کور مو لغلی ډاک شه. زه چنار ګل یم، فکر و نه کوي چې زه لیونه یم، ځکه زه لیونی سپی نه یم خوړلی، روغ جوړ یم. هغه زما نقش یا کردار و چې لیونی سپی خوړلی وم. زما رول ځکه داسې و څو ستاسو د خوښۍ او خوشحالۍ لامل شي. په رښتیا خو نه زه ډول وهلی شم او نه پخلی کولی شم. دا زموږ د دې داستان برخه ده چې ماته یې د عملي کولو دنده راسپارل شوې ده، تر څو تاسې خوشحاله کړم. تاسې کولی شئ خپل وړاندیزونه مو زموږ مسؤلینو ته وسپارئ، څو په راتلونکي کې یې عملي کړو، تر څو تاسې زموږ ډرامه په خوند او خوښۍ واورئ. زموږ ډرامه ستاسې لپاره ده.
درنو اوریدونکو، د هیلو وړانګ ډرامه ستاسو لپاره ده. زموږ کاري ټیم تل هڅه کړې چې تاسو قدرمنو دوستانو ته پیچلي علمي او صحي پیغامونه په ډېره ساده او روانه ژبه د هیواد د غوره ممثلینو په مرسته وړاندې کړي، سو هم پرې پوه شئ او هم د ډرامې له اورېدو نه خوند واخلئ. زموږ موخه ستاسو او ستاسو د کورنیو د غړو ښه روغتیا ده، نو د خپل ځان او خپل کورنۍ روغتیا ته تل متوجه اوسئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما للی مکوا منا مې راکا
زلر شمر در خوره ولا کې رانه واخلې
پوڅ خبره مو شور دی و وړو.
چنار ګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره، منه را ناغستې ده نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنار ګل ماما، شمس ډېر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې وبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس زه دې مردار مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده شمسا. ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداسې منې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا پاکلا به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زمنګ له راډیو او په ټول افغانستان کې لګڼو راډیو غانو څخه واوري.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې خوب وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. ایوې بلې خپرونې ته موضوع همایون هیواد هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د دکتورا تر کچې زده کړې کړي.
په هغې وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم، زه خته ډېر مزایل به راتله. موږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله، بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هېڅ د رسختۍ د وخت نه و، په منډو منډو به مو ځان کور ته ورسوه.
هم دا ډول د خپرونې په بله برخه کې ټکنالوژۍ ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي، او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د 18 څخه کم دي، دې لپاره باید په پوره ډول تنظیم وي.
ڈاک
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي، دا مهال د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلی، خو اصلي ځای د لغمان ولایت دالیشنګ ولسوالۍ ده. په و کلنۍ کې له کډوالۍ بیرته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټري او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړي. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې یې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې یې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران کزه ستونزې وم، په هغه وخت کې ستونزې زخته ډېرې وي. انقلاب او د ورځې به په افغانستان باندې په هغه وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخته ډېر مزایل براتل. موږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ د رسختې یو وخت نه و. منډو منډو به مزان کور ته ورسوه او کور ته به هم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یا وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل، بیا به همالته په دې زیر زمینی ګانې کې ناست وو. زما خیادیږي زمونږ یوه زړه انۍ به اوس وفات ده، خدای دې وبخښي، بس دې به ده قرآن شریف زمونږ په سرونو باندې نیولی وو. کله کله به مو بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلی، ځکه زما پلار په هماغه وخت کې د پوهنتون استاد وو، په موږ باندې به ډېر تاکید کوه د درس. موږ چې د ایران نه راغلو، یا ولت دا شی و چې په ایران کې په هغه وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه و، یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلې. په همدې اساس باندې یا ولت دا شی و چې موږ راغلو افغانستان ته. خو دلته شرایط ډیر سخت و، د انقلاب نه تښتیدلی و، خو بیرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو. زه خپل چې په حال کې کم ژوند کوم، د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم، چې هغه هغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډیر واړو د جنگ او جګړې سره ارتباط لید. خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې.
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستې وه، ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاوه چې ښوونځی پرې نږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ لخوا را کول کېدله. ما یاد وکړل زما پلار د پوهنتون استاد او د پلار نه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل موږ ته یو ډول په میراث پاتې وو. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه وو. په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب الرحمن د بسرام د دې هم صنفي وو. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې وو زمونږ کورنۍ ته، او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنۍ او هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه را کوله چې موږ باید درس ویو، تعلیم وکړو، او د مشکلاتو د حل یوازینۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بیرته چې موږ به چاپېریال او ټولنه کتله، په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. موږ پوهېدلو په هغه وخت کې چون فکر دومره دا سنوی چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولای وشي، ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي، ځکه په هغه وخت کې اکثره تعلیم یافته خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلود. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و، په درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه، هغه به هم 3000 روپۍ وي، چې په هغه به هېڅ نه کېده. خپله زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې موږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات، خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازی وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه و چې موږ هم څومره چې توانو زده کړه وکړو.
ممکن ډیر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید د زده کړو په اړه ذهنیت بدلېږي، او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلوېږي چې زده کړې په درد نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمی چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود، او زده کړې د ژوند د ډیرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي، او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي، بهرنی او داخلي جوړښت په بدلېدو دی. موږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مه کوئ، ځکه ژوندۍ سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلود اوس ډېر بدل شوی دی، او اکثر ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تیریدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی، په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي، هغه د هغې بې ارزښت هم ډېر وي، د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو همدغه مشکلاتو یو مجموعه ده، بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوی د همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې خوشحالي که په کښته خفګان هم شته، که سخته په کښته خوشحالي هم شته، نو دا 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 باید موږ ومنو چې دا 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 خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمي وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلې، سره د دې چې حالات جوړ نه و، ما وخت چې زه تیبه وایم او یو ډاکټر اوسېږم، خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درس ونه ویلې او د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم و تربیه پوهنځی د ننګرهار کې په 1400 کال کې زه کامیاب شلم، او په 1400 کال کې زه فارغ شلم، او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم، په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خو نمرو باندې فارغ شم. خو مې یادېږي چې دا اول سیمستر چې کله درسونه شروع کېده، ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم. ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله، او مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی، او ما ډېره ښه پهلوانی کوله، ټولو خلکو د پهلوانی له مسلک نه پیژندلم. بیا استاد خمی یادیږي راته ویل چې دا خو پهلوانی نه ده، دا خو پونتون دی، دلته اول نمرګي نیول اسانه کار نه دی. خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډېر قوي تصمیم درلودونکي وي، او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پرېږ نهږدي. د مثبت فکر خاون وي، او هر کار چې شروع کوي په ډېر مثبت فکر باندې شروع کړي، هیڅکله هم ونه وایي چې زه دا کار نشم کولی. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولی شم، او هیڅ ډول معنی زما مخه نشي نیولی. دا زما تصور او فکر. بیا هماغه و چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې، ځکه زه د لیسانس د 12 صنف نه چې کله فارغ شلم، زه د لیسانس دورې ترمنځ زما 6 کاله یو خالیګا وه چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونشو کولی چې زه 6 کاله درس ووایم. یو بل کار ته ما انتظار کاوه، نو د پونتون نه ډېر لرې پاتې وم، خو هماغه اول سیمستر نه مې اول نمرګي ونیوله. بیا مې ډېره خواري کوله، ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویلي چې ته دونه خواري کوې، نو د دې په ځای به دې طب ویلې، هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې، نو بیا هماغه و چې پونتون نه چې فارغ شلم په 1400 کال کې، کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نه وای جوړ شوی، اسناد مو ورته ورکړل. مونږ د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شول په کې 1400 کال کې، او دا جریان هم دغه دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډېرې ځوانان به وي چې یوازې د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي، او فکر کوي چې له دې ورها خو زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر هاشمي وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي، د لیسانس دورې نه وروسته د دوی سره داسې یو فکر وي چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کېږي چې انسان پې یو اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خو دا ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي، او همدارنګه دای وشي کولای چې ځان وپیژني، ټولنه او چاپیریال وپیژني، همدا به بس وي، یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې دی وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا شته چې زموږ ځوانان دا ملون دا خبره ده چې د چاپیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې دي. کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري، د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل. همدارنګه چاپیریال په کې ډېر مهم رول لري، چې په چاپیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا هم په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې دغه ستونزې نهایت ډېرې دي، کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري، وراثت سره، او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري. خو ځوانان هم ته هیله داشته ده چې لیسانس دورې نه چې فارغېږي، په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي، او ماستری نه چې فارغېږي باید دوی ډاکټرا وي. هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي، په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري، د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي، خپلوان ولاړ وي، نو دوی باید تحصیل وکړي، چې ځکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یا وخلاره کېدل شي. نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي، په علتونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
چې ټکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي. په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصروفوي.
ډېرې داسې خلک دي کله چې موبایل آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفه وي او ډېر وخت ورکوي په ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروفه وي، گیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروفه وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکو زاهد سمت زای وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپل درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پرېښودل کېږي یا سوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصروفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید دغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده هم به وخت ځای کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا سره کم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیر یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول به د خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل شي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي د درس نه لویږي ساده موبایل ورکړل شي د ضرورت په وخت کې
زاهد سمد زای په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي
للس کلولو کلونو تر اتلس کم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډیر ښه ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي مثلا تفریحي بڼه هم لري که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیری هم شوی وي همدا اوس د کانکور لپاره ډیری دغسې اپس پیدا شوي دي مثلا تیره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی تقریبا د اته نوي و نوي ټول د کانکور سوالونه دي په عین حال کې کتابونه پکې دي ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدف ته ورسیږي
دا موبایل کارول تنکې ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم حسن صاحب هغوی چې عمرونه یې له اتلس کلونو څخه ښکته دي موبایل کارول ورته ښه دي ګټه کوي که نه
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه یې کم دي د اتلسو څخه کم دي دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي نو اوس د شه ته ډیر پام اوښتې دي خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي خو هغه د دې زده کړو ته د ورزنې هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي دي کورنۍ لخوا په دغه ډول د ښوونځي لخوا
ما څه ډول پام پیوشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي
ل دوه میتودونو څخه کار اخیستل کې دلې سی یو د دې چې د شي تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایل ته اړتیا لري مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په غو کې د تعلیم ځین مواد واچول سي خو خبره ده خو د لوړلو ورژنونو زیرکو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروری نو یو د شي د شي تشخیص دویم موضوع ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د گیمونو لپاره او یا لټاپ څخه د گیم استفاده کول دې ته باید وخت ورکړل سي مثلا په غرب کې الته قاعده ده ماشومان ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده په هغه ورځ دی بالکل آزاد دی په کور کې پلی سټیشن ورته جوړ کړی دی په کور کې دی گیمونه کوي په نتور کې وصل کړی دی نو په هغه ورځ باندې کور بیا دی ته نه وایي ستاسو گیم مکوي یا په دې شي ځان مصرفو خو په نور ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان په دې شي پویدل دي سي په دې ورځ باندې ز باید د دې څخه کار نه خلمه او دې ته دا موضوع تشه سوي دي
اوس ځینې داسې کسان هم وکنه چې غوي موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته نو څه ډول کې دي شي دا غوي پام لګدي خواته هم راوړول شي
خو دلته دغه دوی خبر دی خو دا موضوع باید د خونځو لخوا تعقیب سي ورته ویل سي په خونځو کې باید په خونځو کورس دکې نن سبا څه ډول ژوند کوي د ژوند ډول یو برخه دغه هم د دې څه ډول الکترونیک وسایل څخه کار واخلي دوی برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي د ډوډۍ پجران کې هم فرزن له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لشتون سره سره دی فرزن گیم کوي بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه یو ویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي خو که دغه سي نه وي نه په ښوونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات نو بیا ډیره سخته خبر ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبر هم بیا ومني ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري پیل باید له دې ځای څخه وسي دا ډیره سخته خبر ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم نو پیل دغه دی سدي پر دې شی وو پوهاول سي له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دې دا شی ځان ته تشخیصولای سي سي دې زفرزن له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیمون پکې کولای سم مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي مونږ ته د خبر زبیا هم تکراروم پیل له دې ځای څخه د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ
دونکو د تان څنګه د خبرونه هم دلته پات رسیدي تر بیا مو په پاک لاس پرم
جانا نستر گوتا میں خطا پورتا
جانا